جلای خبری ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. صالح ایزاغزای خالقی در استودیوس با یک برنامه دیگه. صالح جان سلام.
و علیکم سلام امید جان، تستر میشید رانو دوستان و اته بچی شوی به هم سلامونه. تر دې وروسته ازادي راډیو یو ساعته خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې چې په دوهمه نیمایي کې ازادي په څپو پروګرام خبرو، او لري چې په کابل کې د روسي استازي ویلي دوی د افغانستان د شمالي سیمو نارم وضع اندېښمن کړی دی. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه اورو.
د افغانستان لپاره د روسیې استازي وایي د دې هیواد په شمال کې د نا امنیو پراخوالي مسکو ته اندېښنه او ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د هغه ادعا په اړه تحقیقات کوي چې پکې ویل شوي د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد اسماعیل په دې روسي انتخاباتو په نتیجو کې لاسوهنه کړې ده، او د پاکستان طالبانو په کراچۍ ښار کې د پرونی چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. پاموکړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان لپاره د روسیې استازي وایي د دې هیواد په شمال کې د نا امنیو پراخوالي مسکو ته اندېښنه پیدا کړې ده. اندري اویتسیان رویټرز اژانس سره په یو مرکه کې ویلي روسیې په افغانستان کې د رمشي موادو د تولید او لابراتوارونو د منځه وړلو په مبارزه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي، او د دې هیواد وسلوال ایجنټان به د روسیو عملیاتو په شان په راتلونکي کې هم په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نشه موادو پر ضد د روسي ځواکونو د عملیاتو موضوع د افغان ولسمشر حامد کرزي سخت عکس العمل پارولو. اویتسیان ویلي د افغانستان په شمال کې چې د بخواني شوروي اتحاد له یو شمېر جمهوریتونو سره پوله لري، جګړې او تاوتریخوالی هغومره زیات شوي څرنګه چې د افغانستان په جنوب او ختیځ سیمو کې پراخ دي. په کابل کې د روسیې استازي ویلي دوی د افغانستان د شمالي سیمو د خراب امنیتي وضعیت له امله ویره لري. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې په روسیو عملیات چې د دوی ایجنټانو او ناټو ځواکونو د نشه موادو د لابراتوارونو پر ضد کړي دي، هغه د افغان کورنیو چارو وزارت او د ناټو له ځواکونو سره هماهنګ وو، او په دې اړه د ولسمشر کرزي اکسون لامل یوازې د ناسمو معلوماتو له امله ده. د کاناډا صدر سموي په یو څو بیمیلې سره پریکړه کړې چې په افغانستان کې به په 2011 کال کې د دې هیواد د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم کاناډایي عسکر د غلطه پاتې وي. خو سټیفن هارپر ویلي چې له 2011 کال نه وروسته به په افغانستان کې د دوی د ځواکونو موجودیت جنگي بڼه ونه لري، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې چارې به پر غاړه واخلي. هارپر چې تېره ورځ د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې نه مخکې دا څرګندونه کولې، ویل هغه دا غوره ګڼله چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، خو دا فیصله د دې لپاره کړی چې افغان ځواکونه زیات روزنې ته اړتیا لري. په عین حال کې یو لر دوه کاناډایي مقام اسوسییټډ پریس اشانس ته ویلي چې 250 کاناډایي روزونکي او 250 امنیتي ساتونکي به تر 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د هغه اداو په اړه تحقیقات کوي چې پکې ویل شوي د اوبو برېښنا سرپرست وزیر او پخواني جهادي مشر محمد اسماعیل د وروستیو انتخاباتو په نتیجو کې لاسوهنه کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي نور محمد نور رسنیو ته ویلي چې دوی یو صوتي پیغام ترلاسه کړی چې پکې محمد اسماعیل په کابل کې د انتخاباتو کمیسون له کارکوونکي غواړي چې په هرات کې ولایت کې د ګټونکو کاندیدانو په لیست کې بدلون راولي، خو تر اوسه پورې د اوبو برېښنا د سرپرست وزیر لخوا په دې اړه څنی دی ویل شوی. د معدن او صنایعو وزارت اعلان کړی چې د سرپل ولایت د انګود د خامو تیلو د وستلو کار یوې خصوصي افغان امنیتي افغان کمپنۍ ته سپارل شوی دی. د معدن او صنایعو وزیر نصیر احمد دوراني چې پرونی په کابل کې یو خبري غونډې ته وینا کوله، خبر اعلان ته ویل د تیلو د نوي کشف شوي معدن د اوتلیبي ته وړاند شوی دی، او وروسته به خام مواد تصفیه او پروسس شي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. پاکستانی طالبانو د دې هیواد په کراچۍ ښار کې د تېرو ورځو د چاودنې او حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې چاودنې له وجه لږ تر لږه 15 کسان مړه او له دیرشو زیات ټپیان شول. خو د ازادي راډیو خبریال د سنا ایالت د قومندان د وینا له مخې وایي چې د وژل شوو کسانو شمیر تر دې هم ډیر دی.
زموږ تحقیقات لا په لومړیو مراحلو کې دي. په دغه برید کې څو ودانۍ نړیدلې او یو شمېر نورې جزوي زیانمنې شوي. له نړیدلو ودانیو نه تر اوسه پورې د 300 تنو مړي راوستل شوي او تر 130 ډیر زخمیان روغتونونو ته رسول شوي، خو ښکاره ده چې یو زیات شمېر بلا هم تر خاورو لاندې موجود وي. تر اوسه پورې دا هم نه ده څرګنده چې څومره دولتي او څومره ملکي خلک دي.
د پولیسو په وینا د پرونی ورځې دغه بمی حمله د کراچۍ ښار له جنایتو سره د مبارزې پر ادارې شوې او د امریکا قونسلګری هم دغلته نږدې موقعیت کې ده. د رپورټونو له مخې چاودېدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د نایجیریا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران ژمنه کړې ده چې د هغو وسلو د استولو د څړلو په برخه کې همکاري وکړي چې د دې افریقایي هیواد په لویدیځ کې موندل شوي دي. د نایجیریا د بهرنیو چارو وزیر اودین اوجو ګوبی رویټرس آژانس ته ویلي د نوموړي ایراني سیال منوچهر متقی ژمنه کړې ده چې هیواد یې په دې څېړنو کې مرسته کوي. د رویټرس آژانس د رپورټ له مخې که د دغو وسلو استول چې توغندي او چودونکي مواد پکې شامل دي د ایران له خاورې راوړل شوي، دا د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا له لګول شویو بندیزونو سرغړونه بلل کیږي. ملګرو ملتونو له ایران څخه د هر ډول وسلو پر صادراتو بندیز لګولی دی. د نایجیریا د امنیتي مقاماتو د وینا له مخې د دې هیواد استخباراتو تیره میاشت د لاګوس په بندر کې د وسلو کانتینرونه ترلاسه کړل، خو تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د دغو وسلو وروستی پړاو کوم ځای و. د نړۍ د بډایو ودې په حال کې هیوادونو یا جی شل سرمشریزه نن د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې خپلې غونډې دوهمه ورځ پیل کړه. د دې سرمشریزې هدف د سوداګریزو مسایلو حل، د اسعارو د بیې د لانجو حل او د نړۍ د اقتصادي وضعیت ښه کول دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا، روسیې او چین ولسمشران د هغو موافقو وروستی لست اعلان کړي چې په سیول کې ترلاسه شوي دي. د جنوبي کوریا ولسمشر لی مانګ بک د جی شل د نن ورځې سرمشریزې ته په وینا کې ویل په دې غونډه کې لوی پرمختګونه شوي دي، خو د جزئیاتو په بابه زیات معلومات ورنکړه. د دغه هیواد اقتصاد د امریکا د 600 میلیارد ډالر ورکول د هغو مسایلو یو برخه ده چې د اختلاف سبب شو. انتقاد کوونکي وایي دا کار به د دې لامل شي چې د ډالرو ارزښت کم شي. د امریکا متحده ایالات استدلال کوي چې د چین د پولي واحد ارزښت په مصنوعي ډول ښکته ساتل شوی او دا چین ته له غیر عادلانه صادراتو څخه د ګټې اخیستو شرایط برابروي. د عراق پارلمان پرون یو ځل بیا جلال طالبانی د دې هیواد د ولسمشر په توګه وټاکه. جلال طالبانی تر خپلې بیا ټاکنې وروسته د لوړې مراسم ترسره کړل. د جلال طالبانی انتخاب د معاملې هغه برخه ده چې د عراق د پارلماني غړو تر اتو میاشتو سیاسي کړکېچ وروسته پرې موافقه وکړه. طالبانی ویلي دی به د عراق له نوي صدر اعظم نوري المالکي څخه وغواړي چې خپل حکومت جوړ کړي. مالکي اوس یو میاشت وخت لري چې خپل نوی حکومت تشکیل کړي. بل لور ته د عراقیه د غړو هغه غوښتنه رد شوه چې د دې هیواد ولسمشر ته یې تر رایې ورکولو مخکې کړې وه چې د عراق پخوانی ولسمشر صدام حسین د باس ګوند د غړو تصفه دې بند شي. دا ډله د سنیانو ملاتړ څخه برخمنه ده. او روسي مقامات وایي د داغستان ایالت په مرکز کې لږ تر لږه 6 پولیسو او 4 مشکوک کسان د ډزو په نتیجه کې وشل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو د ویان په وینا مشکوکو وسلوالو پرون د پولیسو د یو افسر موټر وتښتاوه او په دې ښار کې پر پولیسو حمله وکړه چې په نتیجه کې پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. دا او تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د سهالو بجو پلیږي او د مخم ترو بجو دوام کوي او په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، کونړ، خوست او پکتیا کې په اف ام 100.5 خبرېږي. په روانه خبرونه کې د مهمو رپورټونو سټکی دادی. په کابل کې د روسي استازي وویل وسلوال اجنټان به تر دې وروسته هم په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د امیر روغتیا وزارت د هیواد په سطح د تیر کال په پرتله د سینه بغل په ناروغۍ کې د کموالي خبر ورکړ. ځوان نسل او نړیوالو ته د کابل ښار د 2800 کلن تاریخ د پیژندلو په هدف د میلاد کابل په نوم د سیمینار د جوړېدو حل درکړ. او د کراچۍ ښار په پرونۍ حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. که وخت و نور مطالب او د ازادۍ په څپو کې خبرونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدای شي. د ازادي راډیو ده. په کابل کې د روسي استازي وایي د افغانستان د شمالي سیمو امنیتي وضعیت د دوی لپاره سخت اندېښنه پیدا کړې ده. اندري اویتسیان د غراس په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد د خپلو وسلوالو اجنټانو د چمتووالي خبره کړې او ویلي دي چې په راتلونکي کې به هم روسي اجنټان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز آژانس د رپورټ مهمه برخه وروي.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي د دې هیواد په شمال کې د ناامنیو پراخوالي مسکو ته اندېښنه او ویره پیدا کړې ده. اندری اویتسیان رویټرز آژانس ته په یو مرکه کې ویلي روسیه به په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او لابراتوارونو د منځه وړلو په مبارزه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او د دې هیواد وسلوال ایجنټان به د وروستیو عملیاتو په شان په راتلونکي کې هم په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد د روسي ځواکونو د عملیاتو موضوع د افغان ولسمشر حامد کرزی سخت عکس العمل پارولی و اویتسیان ویلي د افغانستان په شمال کې چې د پخواني شوروي اتحاد له یو شمېر جمهوریتونو سره پوله لري جګړې او تاوتریخوالی هغومره زیات شوي څرنګه چې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې پراخ دي. په کابل کې د روسیې استازي ویلي دوی د افغانستان د شمالي سیمو د خراب امنیتي وضعیت له امله سخت اندېښمن دي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ناټو یو لوړ رتبه قمندان هم د افغانستان د شمالي سیمو د امنیت د خرابوالي خبره تایید کړې خو ویل چې د دې علت د افغانستان په شمال کې د ناټو ځواکونو کمواله ده. د روسیې استازي بیا ویلي چې په افغانستان کې او په خاص توګه د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د وسلوالو د فعالیت یو سبب په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو زیاتوالی ده. د اندری اویتسیان په وینا څومره چې عسکر زیاتیږي هغومره وسلوال مخالفت هم پراخیږي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نشه یي موادو د لابراتوارونو پر ضد د روسیې سرتیرو د عملیاتو په باب اندری اویتسیان وویل دا عملیات له ناټو او د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره په تفاهم کې ترسره شوي او د ولسمشر کرزي عکس العمل یوازې په دې برخه کې د ناسمو معلوماتو له امله ده. خو نوموړي په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د روسي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه وویل چې روسي ځواکونه به هیڅکله په دې برخه کې ګډون ونه کړي. خو اویتسیان له افغان امنیتي ارګانونو سره د خپل هیواد د مرستو یادونه کړې ده او ویل چې هیواد په دې وروستیو کې افغان پولیسو ته ګڼ شمېر کلاشینکوفونه او پوځي مهمات ورکړي دي.
قضاوت ستاسو.
مخته تر دې چې د افغانستان په باب نور راپورونه واورئ د سیمې یوه مهمه موضوع راخلو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو پر یو مرکز د حملې په ترڅ کې تر یو نیم سل ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. چارواکي وایي نه څرګندو وسلوالو لومړی د جنایي پولیسو پر یو مرکز وسلواله حمله وکړه او بیا یې له چاودیدونکو موادو ډک موټر ورسره جنګولی چې له امله یې د یادې ودانۍ تر څنګ شاوخوا ودانۍ هم نړېدلې دي. د ځایي پولیسو مشر بابر خټک رسنیو ته وویل په دې حمله کې یو نیم سل کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی خو ښایي اصلي شمېره تر دې ډېره زیاته وي. په دغه برید کې پر یادې ودانۍ سربېره یو شمېر نورې ودانۍ هم نړېدلې دي. دغه حمله د سند اعلی وزیر دفتر ته څیرمه د سی آی ډی پولیسو پر یو دفتر شوی. د وروستیو رپورټونو له مخې تحریک طالبان پاکستان د دغه حمله مسؤلیت منلی. رپورټونه وایي د حمله پر مهال په دغه ودانۍ کې یو شمېر هغه پاکستانی طالبان تر تحقیق لاندې ول چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې نیول شوي وو او تر اوسه د برخلیک په اړه کره شواهد نه دي ترلاسه شوي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن له پېښوره نور حال راکوي.
د کراچۍ امنیتي مسؤلین وایي هغه ودانۍ چې د جمعې په شپه د ناپیژاندو ځان وژونکو وسلوالو تر برید لاندې راغلي د جنایي تحقیقاتو د ادارې یو مرکز و چې په تروریستي پیښو کې ککړ کسان پکې ساتل کېدل. پر دغه ودانۍ چې د سند د وزیر اعلی دفتر ته په لنډه فاصله کې موقعیت لري د جمعې په شپه پر شاوخوا اتو بجو لومړی څو تنو د سپکو وسلو برید وکړ او ورپسې یو ځانمرګي برید کوونکي له چاودېدونکو موادو ډکې لارۍ ته چاودنه ورکړه چې له امله یې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د سند د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له پنځو تر شپږو پورې وسلوالو کسانو لومړی د سی آی ډی پولیسو د دغه دفتر په وره کې پر ولاړو امنیتي ساتونکو برید وکړ او څو دقیقې وروسته یو بل تن له چاودیدونکو موادو ډکه لارۍ ودانۍ ته ننویسته او درنه چاودنه یې ورکړه چې له امله یې د ودانۍ یوه زیاته برخه ونړېده. د خبرځای د معلوماتو له مخې په برید کې یادې ودانۍ ته نږدې د ولسي خلکو یو شمېر کورونه هم نړېدلي یا زیانمن شوي.
یو امنیتی مسول ویلی چې په دغه برید کې لزرو تر یو نیم زرو کیلو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي. خو د سند ایالت د پولیسو قمندان صلاح الدین بابر خټک بیا وایي چې په دې اړه یې لا کره شواهد نه دي ترلاسه کړي. زموږ تحقیقات لا په لومړیو مراحلو کې دي. په دغه برید کې څو ودانۍ نړیدلې او یو شمېر نورې جزوي زیانمنې شوي. له نړیدلو ودانیو نه تر اوسه پورې د اتلسو تنو مړي راویستل شوي او تر یو سلو دیرشو ډېر زخمیان روغتونونو ته رسول شوي. خو ښکاره ده چې یو زیات شمېر بلا هم تر خاورو لاندې موجود وي. تر اوسه پورې دا هم نه ده څرګنده چې څومره یې دولتي او څومره ملکي خلک دي. امنیتي مسؤلینو ویلي چې د برید کوونکو او امنیتي ساتونکو ترمنځ شاوخوا 15 دقیقې وسله والن خطه شوې. خو ځایي خلک بیا وایي چې تر نیم ساعت پورې د دواړو خواو ترمنځ ډزې روانې وې او تر هغه وروسته یې زوروره چاودنه وشوه. پورا نیم ساعت ډزې روانې وې او تر هغه وروسته یې ډېره زوروره چاودنه وشوه. د پولیسو دغه دفتر ته چیرمه زموږ د کوڅې ټول کورونه نړېدلي. زما کور هم نړېدلی. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې د وزیر اعلی دفتر ته چیرمه د سی آی ډي پولیسو پر دفتر برید کېږي. جنگ تر نیم ساعت پورې اوږدېږي خو هیڅ کومکي ځواک ورته نه رارسېږي. د ځایي رسنیو په وینا په دغه ودانۍ کې د تحریک طالبان پاکستان له شپږو تنو هغو غړیو چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې نیول شوي تحقیقات روان ول. ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي چې برید کوونکي د هغوی په راخلاصولو کې بریالي شوي. خو ځایي چارواکو بیا دغه رپورټونه رد کړي او ویلي دي چې یاد کسان په دې ودانۍ کې نه بلکې د سی آی ډي په یو بل دفتر کې تر تحقیق لاندې دي. ویل کېږي چې چاودنه دومره زوروره وه چې تر 50 کیلومترو پورې سیمه یې لړزولې او د کورونو ښیښې یې ماتې کړې. د یوې نړیوالې خبري رسنۍ د خبر له مخې د پاکستاني طالبانو ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی خو د خپلو اسیرو غړو د برخلیک په اړه یې لا څه نه دي ویلي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زمون غږله ازادۍ راډیو اوري 8 بجې او پوره 10 دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوریدل مه هیروئ. عامه روغتیا وزارت پرون په کابل کې د ځینو کورنیو او بهرنیو روغتیایي ټولنو په همکارۍ د سینه بغل ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځله. په دغو مراسمو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو او مخنیوي په اړه خبرې وشوې. نور تفصیل د ماریا صدیقي په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په ماشومانو کې د سینه بغل د ناروغۍ د خورېدو امکانات زیاتېږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی د هڅو په پایله کې اوس په ماشومانو کې دا ناروغي کمه شوې ده. د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر سوریه دلیل د پنجشنبه په ورځ د سینه بغل د ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل دا وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 10,000 ماشومان د سینه بغل د ناروغۍ له امله مري او د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره موږ مخنیوین کې او د درملنې پروګرامونه په پام کې لرو. خو د سینه بغل د ناروغۍ غوره درملنه ډیره اسانه او عملی مخنیوي دی. هغه لري پراته ولایتونه ته مو چې په ژمي کې د لارو له بندک سره مخ کیږي درمل استولې دي. د سینه بغل په ناروغۍ ډیر هغه ماشومان چې له 15 کلن څخه کم عمر لري اخته کیږي. ډیری روغتیایي کارپوهان وایي چې ماشومان ته د هغوی د کورنۍ نه پاملرنه په ماشومانو کې د بیلابیل ناروغیو لامل کیږي. خود افغان ماشومان د ډاکټرانو د ټولنې رئیس ډاکټر صالح رحمان رحمانی چې ماشومان ته روغتي خدمت نه وړاندې کوي وایي چې دوی د سینه بغل د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځانګړي پلان نه پام کې نیولې دي.
قدمه‌های بعدی و پلان‌های بعدی
دایوی هغه پلان نه چې د افغان ماشومان د ډاکټرانو ټولنې په پام کې نیولې په ځانګړي توګه چې د سینه بغل د ناروغۍ د درملنې لپاره په پام کې نیولې ډاکټرانو ته که هغه په دولتي برخه کې دنده لري او که په خصوصي برخه کې د زده کړې کورسونه برابر کړي. د افغانستان د ماشومان د ډاکټرانو د ټولنې دویم فعالیت د هغو کډوالو لپاره چې په کمپونو کې ژوند کوي او د سینه بغل د ناروغۍ له امله اندېښمن دي د درملنې لپاره چمتو ده. سره له دې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د افغان ماشومانو د ډاکټرانو ټولنه په سینه بغل د اخته ماشومانو د ناروغۍ د درملنې خبرې کوي، خو داسې رپورټونه موجود دي چې په لرو پرتو سیمو کې ډیری ماشومان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله مري. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نړیوالو په مرسته هڅه کوي چې د هغو ناروغیو پر وړاندې چې د ماشومانو ژوند ګواښوي له منځه یوسي.
په افغانستان کې مو د روغتیا وزارت د هڅو او هلو ځلو په باب واورېدل چې وایي په هیواد کې د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ډېره کمه شوې ده. د میلاد کابل په نومي او علمي سیمینار پرون په دې ښار کې پرانستل شو. د سیمینار ګډونوال د ولسمشر دوهم مرستیال، د اطلاعاتو او کلتور د وزارت او کابل ښاروالۍ ځینې چارواکي او یو شمېر لیکوال او څېړونکي وو. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین چې دغه سیمینار ته ورغلی وو نور حال راکوي.
سره له دې چې کابل ښار نن سبا د شاوخوا 15 میلیون خلکو د اوسېدو له امله له ډول ډول ستونزو سره مخ دی، دولت غواړي هغه خندونه چې د دې ښار د بیا رغونې او ښاري ماستر پلان د پلي کولو په لاره کې پراته دي له منځه یوسي. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی چې د پنجشنبې په ورځ د میلاد کابل په علمي سیمینار کې سرګندونې کولې ویل چې هغه ستونزې چې د کابل ښار د بیا رغونې بهیر ټکنې کوي پیژندل شوي او دولت پریکړه کړې ده چې پر ضد یې جدي مبارزه وکړي. د وویل
یکی از چالش های عمده شاروالی در قسمت بازسازی و تطبیق ماستر پلان شهری وجوده.
د کابل د بیارغونی او ماستر پلان د پلی کولو په برخه کې د کابل ښاروالۍ پر وړاندې لوی خنډ هغه خلک دي چې د خپل شخصي ګټو په خاطر ستونزې پیښوي. خلک له دې کاره سخت ناراضه دي. زه د دولت د مشرتابه هیئت په استازیتوب خلکو او کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوم چې د کابل د بیارغونی د پلان ملاتړ به وکړم.
د میلاد کابل د علمی سیمینار د جوړولو لپاره په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ، اطلاعات او فرهنګ وزارت او مدني ټولنه لخوا هڅې پیل شوې وې. د دې علمی سیمینار تدارکاتي کمیسیون وایي چې د سیمینار لپاره د هیواد ګڼو څېړونکو، ادیبانو، شاعرانو او هنرمندانو د دوی په لسګونو مقالې، شعرونه او هنري آثار چې په ټولو کې کابل او د کابل تاریخ او تمدن ستایل شوی مخکې له مخکې تیار کړي وو. کابل ښاروال محمد یونس نواندیش وویل چې دا سیمینار به د خلکو په ذهنونو کې د ښار د بیارغونې روحیه لا پیاوړی کړي.
هدف از تدویر سیمینار تحقیق و ریسرچ در مورد
د سیمینار هدف د کابل د تاریخ او فرهنګ پاکله د لا څېړنو د روحیې راژوندي کول دي. کابل ښاروالۍ د دې ترڅنګ چې همدا اوسی د ښار په څه باندې شپېته سیمو کې د بیارغونې کارونه پیل کړي، غواړي فرهنګي فعالیتونو ته هم د ښاریانو پام راواړوي.
سره له دې چې د کابل ښار د بیارغونې او د تاریخ او تیر تمدن د تازه کولو هڅې کیږي، خو کارپوهان وایي چې د خلکو بې ساري ګڼه ګوڼې پکې ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي دولت ته پکار ده چې د ښارونو اسانتیاوې ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته هم وغځوي تر څو هیڅو ګډ نه شي چې یا د بیکارۍ، یا د نامنیو او یا د نورو شخړو له امله د دوی سیمه پرېږدي او په تنګو ښارونو کې د واړوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په دې هیله چې د ازادي راډیو ویب پاڼه ته لاړ شئ، مطالبه ولولئ، خبرونه او نور موضوعات په ویب پاڼه کې وګورئ او همدارس د اړوندو موضوعاتو په باب خپل تصویرونه هم وګورئ. اوس هم نړیواله موضوع راخلو. وروسته له تو میشتو پیراغ کې مهمې سیاسي ډلې سره شوې چې په ګډه حکومت جوړ کړي. یو شمیر عراقي مشرانو په دغې مودې کې په تهران کې غونډې وکړې، ځنې عربستان ته ورغلل او هڅې روانې وې چې د یو بل په وړاندې ائتلافي حکومت جوړ کړي، خو بالاخره موافق شول چې ټولې مهمې ډلې په یوه حکومت کې راغونډې شي. د ازادي راډیو د خبر څنګه پر دې موضوع رپورټ لري چې له احمد شي برای اورو.
د عراق سیاسي ډلو له اتو میاشتو اختلافاتو وروسته د نوي حکومت پر جوړېدو سلا وکړه. مسعود بارزانی د عراق د کردانو د سیمې مشر خبریالانو ته وویل پر یوه ملي حکومت موافقه وشوه چې پکې سر اعظم، ولسمشر او د ولسي جرګې مشر غوره شول. له موافقې سره سم به د پارلمان غړي غونډه وکړي او د پارلمان مشر به وټاکي. امریکا د دې موافقې ستاینه کړې. شایي ایران به هم دې پریکړې خوشاله کړې وي، ځکه چې تهران هڅې هم د مالکي د صدارت لپاره هڅې کولې. له موافقې سره سم د مالکي په مشي ائتلاف ته صدارت سپارل کیږي. د عراق کردان به د ولسمشي څوکۍ بیا هم لري. یاد علاوی چې سنی ډلې د عراق یو ګوند ملاتړ دي د پارلمان مشي بکوي. د به همدار از دغه نوی شورا مشي کوي چې یو شمیر امنیتي مسولیتونه ورسپارل کیږي. د دې شورا پاړه مسعود بارزانی وویل
والمنصب الاخر وهو منصب يستحدث بقانون
یو بل څوکۍ بل قانون سره سمرا منسته شي. د دې څوکۍ نوم تر اوسه څرګند نه دی، خو دا د ملي شورا یا د سترې سیاسي تګلارې په څیر یو مقام دی. دا څوکۍ به العراقي ډلې ته سپارل کیږي. هیله من یم چې دای په دا مسؤلیت ومني، ځکه چې دا ډېره مهمه څوکۍ ده.
ان يتولى هذه المسؤوليه لانها مسؤوليه خطيره.
د دې نوې څوکۍ د صلاحیتونو په اړه په پارلمان کې خبرې کیږي. د عراق پارلمان د مارچ په 1 انتخاباتو وروسته یوازې یو ځل غونډه کړې ده. د بغداد وی اوسیدونکو د پنځشنبې په ورځ د ازادي راډیو عربي څنګ ته وویل چې لډیر وخت عراقیان دې پریکړې ته انتظار وو.
هذا اليوم يعني يوم ينتظر كل العراقيين.
نن هغه ورځ ده چې ټول عراقیان ورته انتظار وو. موږ یوازې د هیله لرو چې سیاستوال د خلکو په اړه فکر وکړي او د هیواد په اړه فکر وکړي. تر اتو کلونو ډیر وخت وسو چې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. او په ځانګړي ډول په تیرو اتو میاشتو کې یې د حکومت جوړېدو ته ورځې شمارلې. موږ هیله لرو چې حکومت به هغه ژمنې پر ځای کړي چې له خلکو سره یې کړې دي.
قدرمنو دوستانو، دا مهال 8:15 دی. د ازادۍ په څپو کې پروګرام د اورېدو وره رسېدلی په ګډه به وورو.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
درنو قدرمنو دوستانو، السلام علیکم. په افغانستان سیمی او نړۍ کې د واقعي سولې او سوکالۍ په هیله د دې ونې خبرونه پیل شوه. بیا حمزه جان خالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، له 1947 میلادي کال یعنی د هند د سترې وچې لویش او د پاکستان په نامه دولت د جوړېدو له وخت راهیسې د سیمې او په خاص ډول د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالت تر اغېز لاندې راغلی او شخړې تر دې دمه په یوه او بل ډول روانې دي. د پاکستان او افغانستان د ستونزمن سیاسي چاپیریال له وجې د افغانستان نظامونه ړنګ شوي او د دولت مشرانو پکې سرونه هم ورکړي دي. په 1940 پیړۍ کې د انګریزانو سیاست د آسیا په دې برخه کې ګرمو اوبو ته د شورویانو د نفوذ په مخنیوي څرخېده. افغانستان چې په لومړي او دوهم نړیوال جنگ کې بې طرفه پاتې شوی و، په 1950 او 1960 لسیزو کې د وخت دولت او حکومت هڅه وکړه چې د امریکا له متحده ایالاتو سره اړیکې ښه کړي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره د شتمنو هیوادونو مرستې ترلاسه کړي. متحده ایالاتو چې له انګلیسانو وروسته پاکستان په سیمه کې د خپل مهم متحد په توګه زړه ته نږدې کړی و، له افغانستان سره هیڅ ډول لیوالتیا نه ښودله. امریکایي چارواکو له افغانستان سره د مرستو او اړیکو ټینګولو لپاره په افغان حکومت فشار اچاوه چې د ډیورند مسله باید له پاکستان سره حل کړي. افغانستان ورو ورو د شورویانو منګولو ته ولوېد او خبره د 1950 کال د ثور د میاشتې له 1 منټې وروسته بل ډول شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي لانجې د دواړو هیوادونو ولسونو ته زیات مصیبتونه او کړاوونه په برخه کړي دي. د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې تل جنرالان حاکمان ول او له یو څو محدودو کلونو پرته تل پکې مارشالای نظامونه جاری و. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 متر وروستي حمله وروسته سپینه ماڼۍ د غفلت له درانه خو راپورته شوه. افغانستان او سیمې ته پام واړاوه. امریکا په افغانستان کې دا مهال په زرونو عسکر لري، خو تر دې وروستیو کلونو پورې د افغانستان او سیمې لپاره کومه سیاسي پخه اجنډا نه درلوده او یوازې د خراب او ترپ پالیسی پر مخ وړله. نن سبا چې چین او هند په آسیا او نړۍ کې په سترو اقتصادي طاقتونو بدل شوي، نو د امریکا او انګلستان لپاره اندېښنې هم ایجاد کړي دي. متحده ایالاتو په تیرو 10 کلونو کې سخت زیار ایستلی چې له هند سره دوستي پخه کړي او په سیمه کې له اقتصادي او ستراتیژیکي سیالیو څخه وروسته پاتې نشي. له هند سره د امریکا دوستي د جمهور رئیس اوباما تر مشرتابه لاندې نور هم پخه شوه او په روانې اونۍ کې په دې هیواد کې د درې ورځنۍ استوګنې پر مهال د هند پارلمان ته وینا وکړه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د هند د غړیتوب ملاتړ وکړ. جمهور رئیس اوباما وویل، جمهور رئیس اوباما وویل دا چې امریکا د یو عادلانه دوامدار او نړیوال نظم په لټه کې ده، په دې کې د ملګرو ملتونو داسې سازمان شاملېږي چې ګټور، اغیزمن، با اعتبار او مشروع وي. له همدې امله غواړم نن ووایم په راتلونکو کلونو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بدلون ته سترګې په لار یم چې هند به هم پکې دایمي غړیتوب ولري. پاکستان د امریکا او هند له دومره قوي دوستۍ او ملګرتوب څخه خوښ نه دی او جدي خبرګونی هم څرګند کړی. د نن ورځې په خبرونه کې بحث کوو چې د هند امریکا دوستی او د امریکا او پاکستان اړیکې به د افغانستان او سیمې په حالاتو څه ډول اغېز وکړي. د کابل په سټډیو د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی احمد سعیدي دغه راز د ټلیفون په لیکه له خیبر پختونخوا نه د سیاسي چارو کارپوه او قومي مشر ښاغلی لطیف اپریدی هم زموږ میلمه دی.
تشکر آقای الکوزی. شنوندگان نهایت عزیز و مهمانای محترم السلام علیکم.
تشکر نظر صاحب، تاسو ته د جایزې مبارکي مو ورسته په خبرونه کې
شما به عنوان مقدمت چی گفتنی دارین در مورد از این اکتشافات که با سفر رئیس جمهور امریکا آغاز شد در افغانستان؟ یک ذره هندوستان بخیالم که پیشتازی میکنه از پاکستان کرده.
جناب نظر صاحب، علیکوزه صاحب، سپاسگزار هستم. من امروز نمیخوام بسیار انتقادی و خارج موضوع صحبت کنم، توصیه هم به مشاور ده که تحلیلی صحبت
کنم.
من سفر آقای بارک اوباما را در کشورهای شرق آسیا، گرچه ظاهراً سفر به خاطر معاملات تجارتی عنوان شد و عناوینش زیادتر اقتصادی دادن، اما از باور من این سفر دو سه پیام داره. اول، اهداف آشکار این سفر. اهداف آشکار همکاری های مشترک اقتصادی بین هند و امریکا و ایجاد شغل برای بیکاران امریکایی تا اینا بتوانه کاهش اعتبار زونفزونی بارک اوباما را در امریکا حداقل جلوگیری کنه. ای بود البته اهداف آشکار. اهداف ضمنی این سفر دوم، اهداف ضمنی این سفر تنگ کردن حلقه اقتصادی ایران و هم تا جای چین و چین از لحاظ سیاسی و اقتصادی. البته اظهارات اوباما در هند که شرایط کار برای ده ها هزار امریکایی فراهم می کند و اعلان حمایت از عضویت دائمی هند در شورای امنیت ملل متحد تنها به یک قدرت منطقه‌ای بلکه به یک قدرت جهانی نشان داد که این ترتیب نو به نحوی خشم چین و البته پاکستان شدیدتر بالا می کند. هدف سوم، حمایت هند از شورای امنیت ملل متحد به مفهوم تلاش پیدا کردن یک عضو بیشتر در برابری رو ویتوهای روسیه و چین، یعنی یاری برای امریکا، یاری جدیدی. البته حرف دیگه که باید عرض کنم، حرف چهارم هشدار تلویحی بود که او عبارت از چی بود؟ پیام هشدار آمیزی بود برای پاکستان نسبت به پیامدهای عدم پاسخگویی پاکستان به خصوص در موردی مبارزه علیه توره، طالبان، القاعده، به خصوص گروپ آقای حقانی. هدف تبلیغاتی از این سفر، هدف تبلیغاتیش البته ترمیم شکست انتخابات میان دوره‌ای بین جمهوری خواها و دموکرات ها در امریکا که اوباما خواست به نحوی ای را ترمیم کنه و نحوه تبلیغاتی را، یعنی پله تبلیغاتی را به طرف خود کمتر کنه. حرف آخر، نتایج اثرات مثبت این سفر مستقیما متوجه امریکا است، اما خشم پاکستان در قدم اول زیاد برمی انگیزه و بعدن خشم چین ایران در این منطقه با خود خواهد داشت. و بدون شک اون چی را که با هند وعده داده که هندی ها خوشحال شدن به خاطر شورای امنیت با در نظر داشت تقاضای کشور برزیل، کانادا، جرمنی، پاکستان و کشورهای دیگه، امریکا به زودی نخواهد تانست که ارمان هندستان برآورده سازه. و همچنین اشتراک یوزو در اندونزیا که میتونه یک بار دیگر پیامی باشه به جهان اسلام که امریکا بر ضد مسلمان ها نیست. اگر این سیاست اوباما بتونه نگاه کنه، به یقین دنیای اسلام به نبی به طرف سیاست های اوباما کشش بهتری پیدا میکنن و میتونه حداقل رخنه امید باشه برای فردا.
تشکر سید صاحب. اپریدی صاحب،
الکوزی صاحب که دا به صدر اوباما که هند تطلله او اولتا دی هند و دی امریکی ترمنت دی دوستایی و دی اقتصاد پا میدان که دیر زیادت قراردادون اوشول، یکینی خبر دا صدر اوباما پزن ایوانگان و بانده پا پاکستان که تشویش کار کرشه ویدهی.
بله،
خدا خو اول زل نگه دادی لی پاکستان دی جوردی لی لومبره ویده نا دی پاکستان اداره یو دی خیلات و تن نظر دی مذهب پا اساس بانده یو ذهن لری یو نظر لری که دی آغا اغوی پا خپل وطن که هم یو اور لگوله دی هندو و مسلمان و بریلوی و دیو بندی و دغا او پا هر چی ده هند متعلق هر چوک هر رنگ خبره ده هند پا حق کیو کی ده پاگه با ده پاکستان خپکی دی او ده پاکستان دا نظر چی ده دا سا پا معروض بانده نده دا په حقایقو او په واقعاتو باندې نه دی، دا د پاکستان او د هند ترمنځ د لومړۍ ورځې نه چې د پاکستان کوم نظر دی دا دشمنۍ او د ترګنۍ دا د هغې په اساس باندې پاکستان کوي. الان چې هند یو ډېر لوی جمهوریت دی او هند په بشپېته کاله کې نه هلته جنرال راغی او نه مارشلای نظام راغی، او د نن هند ته ټوله دنیا په ټوله نړۍ کې خلک هند ته د ټولو نه لوی جمهوریت ته او وایي ولې پاکستان دې خبرې ته تیار نه دی چې هغه هند ته څوک لوی جمهوریت ووایي، یا هند چې دی نن په آسیا کې یو نوی مرکز جوړېږي ډېر لوی د اقتصاد په میدان کې هم د سیاست په میدان کې هم، او پاکستان قطن داس دې ته نه دی تیار چې هند چې کوم دی افغانستان له امداد ورکړي څه کومک ورکړي، ځکه چې هغه پاکستان دا وایي دا پروپیګنډا کوي چې که هند په افغانستان ته راشي د هند ایکسپرټ راشي پروفیسران راشي تکنیکی خلق راشی دوی به پاکستان خلاف جاسوسی کوي دسیسې به کوي، دا د پاکستان د هغه تنګ نظر مذهبي ذهن عکاسي کوي چې پاکستان د لومړۍ ورځې تر ننه پورې کوي. په دغه سبب باندې د پاکستان د مرکزي حکومت کابینه هم چې کښېناسته هغوی د دغې په ضد یو پرېکړه وکړه چې دا هند چې دی چې امریکا صدر اوباما هند ته د دې مداسته کړې ده چې هند د سلامتی کونسل ممبر شي د هغې مخالفت پاکستان وکړو، نو د پاکستان د خوا هر هغه خبره چې د هند په حق کې ځي یا د هند په تعریف او په صفت کې ځي پاکستان د هغې منلو ته تیار نه وي او د هغې په ضد ودرېږي.
پرېږده صاحب، مشرف ویلي دي جنرال پرویز مشرف چې هند په افغانستان کې د پاکستان په ضد د حکومت جوړولو هڅه کوي، په دې ارتباط تاسو څه وایاست چې ولې دا خبره کړې ده په داسې حساس وخت کې؟
دا بالکل هغه غلط وای، هند چې دی کتن د پاکستان په ضد د حکومت د جوړولو کتن داسې سلسله په شهادت زمونږ په نظر کې نشته دی. افغانستان کې د افغانستان ولس بل حق لري، هلته انتخابات شوي دي، هلته پارلیمنت شته، هلته چې د خلکو کوم رایه وي او خپل خلک د افغان ولس څنګه فیصله وکړي هغه فیصله کې نه دا هند د هند څه کار شته او نه د پاکستان څه کار شته او نه داسې څه خبره شته چې دا مشرف ویلي دي. اصل کې بدبختي دا ده چې د پاکستان سیاست مداران د هند په ضد باندې چې سیاست کوي نو چې هندوستان باندې تورونه ولګوي هندوستان ته بد رد شکنځاوې وکړي نو د هغې نه پسته هغه صحیح پاکستانی ګڼل شي، دا بیخي غلط نظر دی او دا بیخي غلطه خبره ده.
تشکر دوستانو، تاسو د ازادۍ په سبب کې درمو ازادۍ خبرونه اورئ. د بحث موضوع ده د هند امریکا دوستی او د امریکا او پاکستان اړیکې به د افغانستان او سیمې په حالاتو سره ولا غیزو کړی. تر اوسه پورې ښاغلی احمد سعیدی د کابل په سټډیو کې زموږ ملمد او د غراز د خیبر پختونخوا نه د سیاسي چارو کارپوه او قومي مشر ښاغلی لطیف اپریده د ټلیفون په لیکه را سره ده.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
مهرباني.
پاکستان دې د خپل دوست او دشمن نه تعریف نه لري، بیا په جهاني سطح په نړیوال سیاست باندې موږ دغه لرو چې پردي مثال یو چاته وویل چې زموږ دوست یې په نړیوال سطح ورته ودرېږو.
تشکر پوښلو، یعنی د افغانستان خپل دوست او دشمن نه پیژني. خیر بل ټلیفون اخلو، مهرباني.
زه ډاکټر اشرف د ننګرهار خپل احترامات له کوزې صاحب تاسو ته ظریف نظر صاحب سعیدی صاحب او وزیر صاحب او لطیف صاحب ته وړاندې کوم.
تشکر ډاکټر صاحب، نن ټول ننګرهار نه مخکې شوې د ټلیفون کې، او مهرباني.
په افغانستان کې له کوزې صاحب د جنگونو دي ټول جنگونه دلته خوځېدلې دي، که اقتصادي دي که نظامي دي که سیاسي دي. خو موږ یو غټ بدبختۍ غټ جنگ سره چې مخ یو، دا د کشمیر جنگ دی چې دا پاکستان او هند دغه جنگ راوړی دی افغانستان ته، د هغې ځای نه اوس دغه جنگ دلته را انتقال کړه. نو موږ ته د پاکستان بالکل پاکستان دا حالات نه پرېږدي، په افغانستان کې دا جنگ نه پرېږدي، د هند سره دلته موضوع حل نه شي. اوباما ناب نه چې د کشمیر مسله کې خبره ونه کړه، که ملل متحد هم د کشمیر په مسله کې خبرې نه کوي، مخکې د هغې نه چې د افغانستان پاکستان لاس تر کټ شي باید د کشمیر مسله حل شي. اوس پاکستان په صراحت اعلان وکړه چې داسې حکومت چې هغه د هند سره دوستي ولري او یا ما ته د ډیورنت مشکلات دلته جوړوي، زه داسې حکومت په افغانستان کې نه منم. نو اوس امریکا او افغانستان
ښه پوه شلو ډاکټر صاحب ستاسو په موقف باندې یو بل ټلیفون هم لرو. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عبدالمنان دقیق د کابل قرباغ نه تاسو ته مېلمنو ته محترم متصل احترامونه وایم.
مهرباني.
السلام علیکم. په نظر بارک اوباما خود دا کار ډېر وخت کړی وای ولې چې ټول د نړۍ د خښتو لپاره دا کار وکړ په خاطر د دې چې پاکستان دغه سې د عبدالجان د همکار ځان قیمت
بلسه دا پردې صاحب نظر صاحب پردې صاحب
کومه 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 بلسه
دا کشمیر په مسله باندې هغه ورور پښتون کړ ډاکټر صاحب اشرف وی ویل چې دا مشکل که حل نشي په افغانستان کې به تاسو روان دي
الکوزه صاحب کشمیر ته پاکستان حق ورکې نه هندستان ورکې الان کې د هندستان ډېر لوی او ستر مشر و نهرو په خپل دا مسله ملګرو ملتو ته وړې وه باید چې د ملګرو ملتو رائے باندې په هغه وخت کې د نن نه تقریبا شپېته کاله مخکې چې دا خبره حل شوې وه او د دغه کشمیر په سبب باندې په پاکستان کې یو ډېر لوی فوج جوړ شو او دغه فوج چې دی بار بار مارشلای نظامونه راولي جنرالان راځي جمهوریت نه پرېږدي ادارې نه پرېږدي ټولې ادارې بربادې شوې کمزورې شوې یو فوجي اداره په پاکستان کې مضبوطه ده. نو د دغه مسلې حل چې دی باید چې امریکې پر امریکا په دې کې دلچسپي واخلي او دغه مسله چې تر څو پورې وي د پاکستان د هند نه لاس نه اخلي هلته به سرپسند خلک لېږي تربیت شوي مجاهدین به لېږي. نن چې د مشرف په وخت کې که چېرته یو کار ښه شوی و دغه وه چې په کشمیر کې د لاسوهنه بند شوې وه اوس بیا لږه لږه شروع شوې ده. هغه کسان چې کشمیر ته به تلل ټول په افغانستان ته ځي او په افغانستان کې د جهاد په نامه باندې افغانستان مضبوطیا ته نه پرېږدي افغانستان کلارۍ ته نه پرېږدي. په افغانستان کې مسلسل جنگ دی او د دغه جنگ مرسته او ملاتړ د پاکستان د لوري کېږي ځکه چې امریکایان د پاکستان نظر داري چې ډیورنډ لاین امریکایان هم راسته ومني او د افغانستان حکومت هم راسته ومني او د افغانستان چې دی د پاکستان د اثر لاندې زه دا ګڼم چې پاکستان دومره طاقت او قوت نه لري چې د امریکې سره هم جنګ وکړي د افغانستان سره هم جنګ وکړي د هند سره هم جنګ وکړي. د پاکستان دپاره واحده او یوازنۍ لاره دغه ده چې هغه د ګاونډیانو سرډرونو په شان باندې چین یو دا مسلې ورسره حل کړي د افغانستان نه لاسوهنه بند کړي دا ډیورنډ کرښه چې ده د دې سره د افغانستان سره دې خبرې وکړي په خبرو چې افغان ولس نه باني د حکمتیار نه ده منلې. نور چې څومره د پاکستان دوستان په مجاهدینو کښې وو هغوی نه ده منلې نو هغه اوس پاکستان خامخا د دې مسلې نه ولې مسله جوړوي دا خو څه مسله فی الحال نه ده په مستقبل کې کېدلی شي لیکن د کشمیر مسله چې تر څو پورې وي نو په پاکستان کې به پخپله هم امن نه وي او پاکستان کې به دغه ترورستان وي دغه زدې بم وي دا چاودنې بم وي دغه سلسلې بم وي په افغانستان ته به هم خلصېږي او حتی نورو ځایونو ته هم چې دغه لګي نو د کشمیر مسله ته حل شي او دا د منځه لاړه شي. نیم کشمیر هند نیولی دی نیم پاکستان نیولی دی ته په نور نه په دې سره فیصله وکړي خو چې دا مسله وینه د پاکستان ولس ته خاص کر د دې نه ډېر زیات تکلیف او تاوان رسېدلی دی او په دوی باندې مسلسل چې د جنرالان چې دي هغه پرې حکمرانان شوي دي او جمهوریت ته او ادارو ته نقصان رسېدلی.
شکر صاحب. سعیدي صاحب تاسو خپل نظر ورکړئ هغه ورور پوښتنې ته متوجه اوسئ. سمعي
مهرباني. در قدم اول مه خدمت شینواری صاحب کې گفتن کې دوست و دشمن دائمی افغانستان نداره. در سیاست دوست و دشمن دائمی هرگز وجود نداره و همچنین در سیاست حرف اول و آخر نیست. معمولا گاهی کشورها دوست هستند گاهی دشمن، اما مهمترین منافع ملی از اونها هست که در چی وقت میتونن ای را تعریف کنن. طوری که شما گفتین مثلا طوری که در دنیا تا روز مشخصا توریسم تعریف نشده نهادهای دیگه هم میتونه به مخصوص زمانش تعریف شه. اون چرا که محترم به افریده صاحب هغه احترام لرم د کشمیر مسله و د دیورند کرخی یاد که زه پیتی باوریم چی د کشمیر معزله به حل سی د افغانستان د جګړې چی دی یعنی د جهاد چی په افغانستان کې روان دی دا به حل سی. نور پاکستان خپل استراتیژی موقف چوس پیتی منطقی کې لري هغه اغه له لاس ورکی یعنی پاکستان اجالتن علاقه من ندی چې دغه مازله ژر تر ژره هر چی دا مازله هر چی بیان د استراتیجی موقف ته پاکستان کمزور کیږي. بل خبرم د کشمیر په مسله کې د هند او پاکستان په منځ کې زیات تفاوت دی. پاکستان غواړي چې د کشمیر مازله د اسلام لنګان یعنی اسلام ګرایی له مذهبي لاره نه د شورش د مذهبي لاره نه د فنتال منتالز د لاره نه هلسي، اما هندستان په دې نظر نه دی. هند وایي چې د خلکو د آرا د کثرت آرا په دې باره کې هلسي بیان چون تفاوت است. په دې شرایط چې امریکا د چین په مقابل کې یو دوست ته ضرورت لري چې هغه هندستان وي، زه باور نه لرم په دې وختو کې امریکا علاقه ونیسي چې د کشمیر په مسله کې خبرې وکړي. د دې لپاره چې تر هغه وخت پورې چې هندستان د امریکا سره نږدې اړیکې ولري امریکا په دې کې علاقه نه اخلي، تر هغه وخت پورې چین په دې منطقه کې وروسته بیا نور قانون چې تیر سي هغه خراب دي. د دیورند په کرخ کې تاسو ته معلوم ده چې زما بار بار ما دا خبره کړې چې د دیورند کرخ چې په دې شرایط چې خارجان په افغانستان کې سته، افغانستان پارلمان لري، افغانستان منتخب رئیس جمهور لري، درسته ده چې دا مسله به تر کې زموږ نظر دا ده چې دا به شورای امنیت ملل متحد مطرسي حداقل زمینه سازی دی او ریفرندوم وسی، یعنی دا خبره به وسی هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی یا پاکستان کې راغلی د دې خبره نه په سیاست کې بهره برداری کړي اما په عمل کې کار نه دی کړي. یو خبره چې زه وایم هغه څه معلومات لرم، حال بروک هم کوشش کوي چې دغه مسله حل سي، کانادیان هم په دې کې دلچسپي لري، اما افغانان هم فقط سیاست مداران خلکو نه تشویش لري، د پښتنو نه تشویش لري چې موږ دا مطرح کوو چې دا د پاکستان دی یا هلته دی یا نه موږ نه دي. بیا دا یو مشکل دی. مثال هغه پښتانه ورونه چې په صوبه سرحد کې ژوند کوي، افریدي صاحب له ما اواز اوري، پښتونخوا کې هغه د پاکستان پاسپورت لري، هغه د پاکستان تذکری لري، د پاکستان په سنا پولیسي جرګه کې ناست دي. بیا نو در حقیقت غیر مستقیم د دیورند کرخې دا ملګري دا دوستان منلی دي.
بله بله تشکر. اپریدیس مخکی هغه سیدی صاحب اشاره وکړل د ریفرندم، ویل که په کشمیر کې ریفرندم وشي یختون خاتم کسړی نظر وکي، ستاسو په نظر کې نن په دا یو عادلانه او شفاف ریفرندم یا ټول پښتنه وشي په کشمیر کې څه ډول حکومت بالته جوړ شي؟ یعنې یو خیالي یو نظر کور کې سمره
پاکستان پر ریفرندم باندې نه متفق کیږي دوی په هند او پاکستان ترمنځ په دې باندې بیخي یو نظر نشي جوړېدلای او امکان نه لري چې هلته ریفرینډم وشي. اگر چې ریفرینډم یو حل دی چې دا خلکو ته آزادانه حق ورکړی شي، عادلانه طور ریفرینډم وشي، د کشمیریان د چا سره وشي، آزاد وشي، د پاکستان سره وشي، د هند سره وشي، خپل ذهن کې په بالکل پوه یم چې دا قطعاً ممکن نه ده.
پاکستان غواړي نه هند غواړي، دا خبره صحیح ده کنه صاحب؟
نه، دا صدا کی پاکستان لاندې خلک دي، پاکستان پر کشمیر کې کشمیریان ډېر لږ دي، نور خلک دي خو بس په کشمیر کې اوسېږي، او د هند والا په کشمیر کې جموں دے کشمیر دے پاغ کې یقیناً آدھے کشمیریانو هغه منطقه ده چې هغوی هلته اوسېږي، او داسې یو خلک شته چې هغوی وایي چې کشمیر دې آزاد شي. خو تاسو خبرې په تاریخ کې شیخ عبدالله ته هم هغه هم جیلته لاړو، بیا دا اوس زامن نوسی په نوسی ته خبر راغله، ولې داسې شرایط نه برابرېږي چې هلته کې دغسې صورت حال جوړ شي چې کشمیریانو ته دا حق ورکړي چې هغوی آزاد شي او هغوی خپل یو خود مختار وطن ولري. ځکه چې د کشمیر جغرافیایي صورت حال داسې دی چې د هغې په سبب باندې هند هم دې ته نه تیارېږي او پاکستان هم نه تیارېږي چې دغه آزاد کشمیر
بله اپریدا صاحب
هغه د ریاست په توګه وي.
اپریدا صاحب سیدی صاحب وویل چې دا د صوبه سره پښتونخوا مسله یاده کړله، ویل که داسې ریفرنډم وشي نو ویل دا اخوا ته د کرښې ورونه چې دي وایي دوی نه غواړي چې داسې یعنی د افغانستان سره یا داسې یوه مسله یاده کړله. ستاسې نظر څه دی صاحب چې امکانات به کله پیدا شي چې ریفرنډم وشي؟
دا چې د ډیورنډ کرښه خو انګریزانو په زور په جبر د خپلو ګټو د امپریالیستي ګټو دپاره راخلې وه، او دا خو په تاریخ کې هېڅ کله د نرو پښتنو نرو افغانانو منلې ده او ډبرو افغانانو نیولې ده. دا ظلم او د جبر د موږ په وطن باندې په چاړه راخلې شوې ده چې وخت ډېر وشو، د سلو کالو نه زیات وخت وشو، او داسې موقع راغلی دی چې په هغې موقعو کې من دا غوښتنه ونه کړه چې دغه کرخه د منځه لاړه شي یا مونږ د افغانستان سره د یو ځای کېدو غوښتنه ونه کړه چې دلته کم په دغې منطقه کې په کوزه پښتونخوا کې په بر افغانستان کې کم حالات دي شرایط دي د هغې په رڼا کې پاکستان د دغې د ډیورنډ کرخې نه یو بانه جوړه کړې ده په افغانستان کې مداخله کوي افغانستان نه لاس نه اخلي او د امریکایانو نه ډالر ګټل غواړي د ډیورنډ کرخه چې تر څو پورې کوچ پښتانه پانه کې دا اعلان ونه کړي دا مبارزه ونه کړي دا چغه ونه وایي چې مونږ دا د ډیورنډ کرخه نه منو او دوم د افغانستان سره یو کېږو نو پاکستان له پردې نه څه تکلیف دی. البته زه د یو پښتون په حیثه یو افغان په حیثه یقینا دغه خبره په ډاګه په حقیقت کوم په جاری کوم چې که د کشمیر دومره غوندې خلک دي د هغوی دپاره زه هسې خودارادیت غواړم چې کشمیریانو له خپله خوښه ورکوي نو یقینا دا حضرت د پښتنو د پښتونخوا د ولس هم حق دی چې هغوی له هم دا اختیار ورکړی شي چې تاسو آزاد اوسېږئ په پاکستان کې اوسئ په افغانستان کې اوسئ. ولې مونږ یو قوم نه یو مونږ خپله ژبه نه لرو خپل تاریخ نه لرو خپل ثقافت نه لرو مونږ هر څه لرو او دا یقینا زمونږ حق دی چې دغه که د انصاف خبره وي او په د خلکو د حقوقو خبره وي نو یقینا دا د پښتنو حق دی.
تشکر.
بله آقای سعیدی نوبت شماست. چند سوال متوجه شما بود، بفرمایید.
تشکر جناب نظر صاحب. دوست ما گفتن که سفر چی داشت. اول ببینین همه که همزمان سفر پاکستان و هندستان یک جا انتخاب نشد، خودش اشاره بود به ای که ما شما را در یک پله ترازو تور نمی کنیم. هند و پاکستان، یعنی هندستان امتیازی داره. دوم شما ببینین که باراک اوباما حمایت را از هند اعلان کرد به خاطر شورای امنیت و همچنین در هوتلی سکونت اختیار کرد که از طرف تروریست‌های پاکستانی در سال 2002 مورد حمله قرار گرفت. این هم ضربه و اشاره‌ای بود بر پاکستان. حرف دیگه شما ببینید که نتایج از این سفر اگرچه مستقیما در مورد آمریکا تاثیر داشت، اما بدون شک خشم پاکستان و چین برمی انگیزه و همچنین از لحاظ سیاسی این سفر اعتبار میده به هندستان و از لحاظ اقتصادی البته چین، ایران و پاکستان را در یک محدوده سیاسی و امنیتی قرار میده که عواملش بدن خواهد بود. عضویت هند در حقیقت میتوانه اعتبار بر حیثیت هند افزود کنه، چون هند دوست افغانستان. هر قدر اتوریته هند در منطقه و در شورای امنیت قوی میشه، بدون شک مفادش به افغانستان میرسه. و ما باید فراموش نکنیم فشار دیگری بالای پاکستان، همین عضویت هندستان و روابط دادهای اقتصادی خودش روی است. و سوی دیگه ببینین اگر هندستان میتونه عضو شورای امنیت شه به کمک امریکا، اگر میشه در حقیقت از ویتوهای چین و روسیه در این منطقه جلوگیری میکنه. امریکای سفر خود اوباما زیاد ماهرانه و زیاد زیرکانه و زیاد دانشمندانه انتخاب کرده بود.
تشکر. سبیا تلفن رو میربانی دزاده رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. میربانی سب.
سلام
علیکم. تشکر. مزه صاحب دا تلیفونونو لگ لگ بی سوره دی کزانه خوادی خواهو خوزه چه دا سگنال دی لگ سمشی
سنا میره میایی
او لگ زر زرمو خواهی گه تلیفون قطع نشی.
کشش بکنم.
میره بانی
کشش بکنم انشاءالله. زه لکوزه صاحب دا دی دا غنه یو پختنه دا فرزی صاحب نه چه تا خودی رغت و عمر لری ماشاءالله نام خودا ما دای په وخت شپون صاحب په امریکا غږ کې ویانو یا خبریالو یا جورنالیست څو کومه درم صاحبه کړې وه په وخت اسلامي امارت کې چې دا افغاني او که پاکی د پاکستاني دوه لسې د پاکستان خو افغان یم او اوس یو بل اعتراف وکړ چې افغان یم افغانان باید ازادي وغواړي. نو دوی دوی خو ټول نن سبا ماشومان نه دي چې اوس راغټ شوي دي. سل کاله په دوی باندې استعمار ووتله او کله څه وشي دا په دې باندې ورته پیش دا طالبان وکړه دا پلاونې وکړه او دا دا وکړو نو داسې کوي که نه په بعضې دی کې د مخالفت نه د طالبانو سره ښیي. خپله دا اتر دي سر دا سوال کوم دا طالبان به د تاسو په ګټه دي
دا به د افغانانو په ګټه وي او خبر هم نظر خو مې دا شي وو او بل مهمه خبره دغه کوم چې اوس دا د کرزي حکومت خو هغه انګریزان راغلي دي چې د ډیورنډ کرښې د قبضه کړې وه او کرښې ښکلې وه د پښتنو په زړونو کښې دغه انګریزان ولې پښتنو ته بېرته خپله هغه مسافه نه معلوموي په دغه د خپل سیاسي نظر په کښې تېر شو دوی دغه کرزی او انګریزان دا خپل نظر ولې او کرزی ولې دا خبره بار بار نه راپورته کوي تر اوسه پورې کرزی هېڅ چېرته یادونه نه ده کړې زه داسې خاص دغه پوښتنه وه
کور دې ودانه افریدی صاحب دا ورور خو لږ دغه وویل چې تاسې ولې دا خبره نه پورته کوئ او په کرزی صاحب باندې مې انتقاد ده وکړه او په انګریزانو مهرباني صاحب
نو دا خو د دې ورور خپل نظر دی احمدی صاحب خبره دا ده چې دا هند په ازادۍ کې چې څه وخت پښتنو دا مبارزه کوله او د هغوی نو په دې ټول هند نه زیات جنګونه دلته شوي دي او بیا بدبختي دا وه چې د افغانانو اقلیت لږو خلک هغوی خپل ریاست یا دولت لرلو هلته بادشاهي وه او دلته چې اکثریت د افغانانو چې لږ کوزه پښتونخوا کښې دي مونږ ورته په جنوب یا په شمال دا اوس چې کوم پښتونخوا ورته وایي په دغه پښتونخوا کښې اکثریت پاتې شو او مونږ بدبختانه په هغه وخت کښې پیرنجانو ته دا خبره وړاندې نه کړه چې د مسلمانو د هندیانو مسله به کېږي خو زه خو افغان یم زه خپل افغانستان ته یو کېدل غواړم هغه موقع زمونږ نه ضایع شوه نه د افغانستان پادشا هغه وخت الحضرت ظاهرشاه مرحوم مغفور وکړه او نه د مونږ مشر بابا فخر افغان بادشاه خان دا مطالبه وکړه چې زه د افغانستان سره یو کېږم او د هغه لوی خپل تاریخي بحث دی خو برحال هغه یو موقع چې د مونږ نه لاړه د هغې نه پسته په پاکستان کښې مونږ پښتانه ډېر وټکول شول ډېر ووهل شول او تر اوسه پورې چې دا څومره جنګ کېږي دا څه کېږي د افغانستان په ذات د شوروي په نامه او د افریقایانو په نامه د مونږ په خاوره کېږي او نن په کوزه پښتونخوا کښې په سوونو په بلکې په زرګونو خلک کتل شول یقینا خو د پښتنو مشرتابه چې ده تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې مونږ پاکستان نه منو یا مونږ د افغانستان سره یو کېږو یا مونږ د ډیورنډ کرښه نه منو دا د خلکو په خواهش باندې ده چې خلک دې ته تیار شي مشران ورته خبره وړاندې کړي او خلک هغه منظم کړي هغوی بیا دغې قربانیو ته هم تیارېږي او هر څه ته کېږي لیکن په دغه لاین باندې مونږ تر اوسه پورې کار نه دی کړی
ډېر وجوهاتپه دې اپریدی صاحب نن سبا که دا اروپا ته و نظر واچو ګوره سړی دغه دا د چک جمهوریت نه چې حرکت وکړي تر ناروی هغه اخري سرحد ته چې ځي باندې بارډرونه نه شته دی پخواني هلته به پاسپورټونه کتل کېدل او لیکې به وي سرحد او پولیس به ولاړو بد حال به اوس نو سړی چې حرکت وکړي څوک دنه پوښتنه نه کوي چې چېرته ځي دې مملکتونو ډېر زیات مشکلات درلودل ستونزې درلودلې اوس چې مونږ ګورو پاکستان د خلک زما مطلب یې د خلکو نه دی او د افغانستان خلک مسلمانان دي ګډ فرهنګي ارزښتونه لري نو آیا ولې دغه مشکل نن سبا د یویشتمې پېړۍ د تقاضا او د مقرراتو په اساس نه شي حل کولی چې په خپلو کښې تجارت ته وده ورکړي یعنې په خپلو کښې ځینې مسایل شي چې دواړو خواوو خلک سوکاله شي یعنې داسې امکاناتو ته ولې دا تبلیغ نه کېږي یا زمینه نه مساعدېږي چې دغه ستونزې پرته دی نه چې د ټوپک په شپېلۍ حل کړي یعنې په سوله ییز ډول او په ګټور او اغېزمن ډول یې حل کړي داسې امکانات تاسو وینئ صاحب داسې په څومره کلونو کښې وخت کښې ستاسې نظر څه ده چې داسې زمینه به مساعده شي
افغانستان خاص کر دمونږ سرحدونه به سره لګېدلي دی پښتونخوا دوی په منځ کښې ویزا ختمه شي او پښتانه لر او بر چې دوی تلی راتلی شي او په منطقه کښې دا حالات داسې منځته راغلي دي چې د جنګ صورت حال دی نو په دغه کښې پاکستان د خپل غرض دپاره یقینا اوس هم افغان کډوال دلته ساتلي دي او دغه د دوی نه کار اخلي د جهاد په نوم او د افغانستان خلاف استعمالولو کښې ولې د دې طرف پښتانه هغه طرف ته په دغسې نه شي تللی لکه چې پخوا به تلل باید چې د دوی تر منځ تجارت هم ازاد شي تګ را تګ هم ازاد شي او دغسې به د ورورولۍ دغه اړیکې او رشتې چې دي یا مضبوطېږي خو چې دا کم نظر د پاکستان حکمرانان لري د پاکستان د حکمرانانو
سترګې افغانستان ته خیرنې دي. هغوی دا کتل نه غواړي چې د افغانستان او د نکوز پښتنو د لر او بر افغان تر منځه داسې اړیکې جوړې شي چې هغه یو نظر ولري، یو ورور شي، یو وطن کې متحد شي او د هغوی دا کرښې روانې شي. دوی دا کرښې مضبوطول غواړي. او نن د کرنی صاحب سره د پاکستاني جرنالانو یارانه چې ده او په دغه بنیاد باندې هغوی کوشش کوي چې کرنی صاحب دې ته تیار کړي، دې ته آماده کړي ته چې هغه د ډیورنډ کرښه ومني. او امریکایانو هم موږ داسې اورېدلي چې امریکایانو تم دا وایي چې په افغانستان کې ټولې مسلې موږ تاسو ته هوارولی شو، حل کولی شو. طالبان بم ووهو، القاعده بم ووهو، پاکستاني طالبان بم ووهو، خو د ډیورنډ کرښه دې موږ سره ومنی. په زه باور لرم چې نه نر افغان او نه بر افغان د ډیورنډ کرښه هغوی هېڅکله مني نه. ټیک ده، یو منظم تحریک یا جنبش به نه وي، ولې قومونه هېڅکله خپل اختیار او خپل واک بل چا ته نه ورکوي، که هغه فلسطینیان دي او که هغه بل څوک دي او که هغه موږ پښتانه دي.
تشکر صاحب.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې